دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیک مرغه زه نو شب آشنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو د زه خلیل خانم پاموکری د دې ساعت خبرونه ته د امریکا دفاع وزارت د منځنی ختیځ مرکزی کمانډانی د سه‌شنبه پر ورځ ویلي چې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر د جمهور رئیس جو بایدن لخوا د سپتمبر د 11 مینیټې د مهالویش سره سم په تجریدي توګه جاری دی او تر اوسه 12 سره نه کار مکمل شوی دی. د کمانډانی ویل دي چې امریکایي ځواکونو په هلمند ولایت کې یو قرارګاه کیمپ انټونیک هم افغان ځواکونو ته سپارلی ده. د سنت کام د اټکل مخې تر اوسه په سولو کې د شپږو څخه 12 سلنه د تجهیزاتو د تخریب کار هم مکمل شوی دی. د غنظامي مرکز چې لمنځنی ختیځ څخه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ماموریت کنټرولوي وای چې نږدې 1300 ټوټې تجهیزات د دفاع لوجستیکي څنګه تسپارلې دي چې تخریب کړي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د اپریل په میاشت کې اعلان وکړ چې د مئی په لومړۍ نیټه ول افغانستان څخه د ځواکونو ایستل پیلوي او د 2020م د سپتمبر په 11مه به دا بهیر بشپړیږي. ډیپلوماټیکی منابعو اژانس فرانس پریس ته ویل دي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د خونړیو نشوتو ورسته نن د چهارشنبه په ورځ بیړنۍ غونډه راوبولي. د دغه شورا لخوا په تیرو درو ورځو کې د درېمه داسې غونډه ده چې رابلل سوي. د تړلو دروازو تر شا دغه غونډه د تنزانیې، ناروې او چین په غوښتنه راغوښتل سوي ده. د دوشنبه د ورځې غونډه د وی ګډي بیانې د خبرولو پرته ختمه شوه ځکه چې د امریکا متحده ایالاتونو د ناروی له خوا وړاندې سوی پریکټلیک د تصویب پاړه ویلی وو چې په اوس وخت کې ورته تیار نه یو. دغه پریکټلیک سند چې اژانس فرانس پریس کتلی پکښې د اسرایلو څخه غوښتل سوی چې د ختیز بیت المقدس په شمول په سیمه کې د کورونو جوړولو د خلکو په زور استولو او د ورانولو فعالیتونه ودروي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټرس هم د سه‌شنبه پر ورځ وویل چې کړکیچ دي سمدستي ودرول سي. په مصر او قطر کې ډیپلوماټیکي سرچینو د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې دغه یوادونه د تاوتریخوالي د کمولو هڅې کوي. مصر او قطر په تیر وخت کې هم د اسرایلو او د حماس ترمنځ منځګړی وو. بلې خوا د غزې په تړنګ کې فلسطینی چارواکي وایي چې د اسرایل په هوایي بریدونو کې دیش فلسطینیان وژل سي دي. همدغه راز د حماس لخوا پر راکټي بریدونو کې بیا درې اسرائیلیان وژل سوي. دغه جګړه د اکسې په جماعت کې د فلسطینی لمنسکونکو او د اسرائیلو امنیتي سرتیرو ترمنځ د شخړې ورسته پیل شوه. حماس تیر ورځ اسرائیل ته خبرداري ورکړی وو چې د اکسا جماعت له شاوخوا دي خپل امنیتي سرتیر وباسي. په دغه سیمه کې د فلسطینیانو مظاهرې دوام لري. په سیمه کې د فلسطین د سره سره بيدارې ویل دي چې د اسرائیل د امنیتي ځواکونو سره په نشوتو کې 215 سلويشت فلسطینیان ژوبل سوي هم دي. د دوشنبه د ورځې راځي د حماس ډلې پر اسرایلو 300 توغندې وار کړې دي او لغزي اکثره وشتل سي توغندې د اسرایل د دفاع سیستم د فکرې دي. د اسرایل د دفاع وزارت بیان وویل چې دا غوي دفاعي سیستم د توغول سو راکټونو 90% خنثی کړې دي. اسرایل وايي په دغه بریدونو کې د حماس 15 کمانډانان وژلي خو حماس یوازې د خپلو دوو مشرانو وژل کېدل تایید کړې دي. بلې خوا د اسرایل دفاع وزیر 15000 ځواکونو ته د تیارسي همر کړی چې کارتیا پیدا سو لاس پکارسي. د روسي چارواکو ویلي چې یو ځوان په مرکزی شهر کازان کې پر وی شونځي ډزې کړي او لښتر لژن نتنې وژلې دي. د روسي چارواکي وایي بریدګر نیول سوی او پولیسو د پیښې پاړون جنایي تحقیقات پیل کړي دي. په وژل سو کسانو کې د اتم ټولګي وته نزد کوونکی او یو شونکی شامل دي. په پیښه کې یو شتنه نوټ پنسوي چې روختون ته انتقال سوی دي. روسي رسنۍ وایي چې یو شمیر زده کوونکي له شونځي نه په وتلو بریالي سوي خو یو شمیر نور د پیښې پر مهال دننه ګیر پاته وو. اوس مهال ټول شاګردان امن ځای ته لېږل سوي دي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د قربانیانو له کورنۍ سره غمشریکي شودري او حکومت ته سپارښتنه کړې چې د هغوی سره دې اړینې مرستې وکړي. ښاغلی پوتین د روسیې د ملي ګارډ د مشر نه غوښتي چې ملکي وګړو ته د وسلو لرلو د اجازې په اړه مقررات بیا وارزوي. په ایران کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د احتمالي نوماندانو د نمونو د ثبت لړۍ پیل سوي چې د محافظه‌کار جمهور رئیس حسن روحاني سره برای ترلاسه کړي. ټاکل سوي ده چې دا ټاکنې د جون په 13مه ترسره سي. د دې انتخاباتو د نوماندو نوملیکنه پرون د سه‌شنبه پر ورځ پیل سوي او تمه ده چې 15 ورځې دوام وکړي. تر اوسه شل تنو په رسمي توګه اعلان کړی چې نیت لري په انتخاباتو کې برخه واخلي چې پکښې د ایران انقلابي ګارد پخوانی جنرال حسین دیگان هم شامل دي. هغه د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای سلاکار او د روحاني په لومړي حکومت کې د دفاع وزیر هم پاتې شوی دی. هغه د نوم سبتولو ورسته ژمنه وکړه چې دای به د اسرائیل پرته د ټولو هیوادونو سره روابط وساتي. او د امریکا د متحده ایالاتو د درملو او خوراکي توکو ادارې د دوشنبه په ورځ د 12 نه تر 15 کلونو ماشومانو لپاره د فایزر بایونټیک شرکت د کرونا ضد واکسین تطبیق کول منظور کړل. ټاکل شوی ده چې دغه عمر ماشومانو ته د واکسین کولو بهیر د پنځشنبه په ورځ پیل شي. د فایزر شرکت د مارچ په میاشت کې اعلان وکړ چې د 12 څخه تر 15 کلونو عمر لرونکو 1200 د طلبه ماشومانو باندې د واکسین ازموینې شي چې د شرکت د کرونا ضد واکسین سل په سلو کې ګټور دی. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن د دوشنبه په ورځ ناوخته د یو بیان په خبرولو سره د امریکا د درملو او خوراکي توکو د ادارې د اقدام د وایرس پر وړاندې په مبارزه کې یو بل شګام وبله. د فایزر شرکت اعلان کړی چې دروان کال تر سپتمبر پورې به د 2 څخه 3 کلونو ماشومانو لپاره د دې واکسین د بیړني استعمال د جواز ترلاسه کولو درخواست ورکړي. په متحده ایالاتونو کې د کورونا پر ضد د واکسین په شرایطو برابرو په سلو کې 15 بیا وګړو چې شمیره 1.5 میلیونه ته رسیږي لږ تر لږه یو ډوز واکسین ترلاسه کړی دی. دا خبرونه ستاسو د امریکا جغ د واشنگتن د سټوډیو څخه اوریدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. ولسمشر محمد اشرف غنی وی د اختر په ورځو کې د طالبانو لخوا د اوربند هر کله کوي خو وی چې طالبان ول ویریږي او خپل کسانو ته اجازه نه ورکوي چې له ول سره ګډ شي او خپل وطنوالو سره خبرې وکړي. خاغلی غنی چې د نوو جوړ شوو جماعتونو د پرانست په غونډه کې د سې شمې په ورځ خبرې کولې ویل چې نور باید په افغانستان کې له تلويختو کلونو وینتو یو بس او طالبان د سولې او د نور افغانانو منلو ته حاضر شي. حکمت سروش په دې اړه رپورت لري.
داسې مهال چې پروژه کې افغانستان د خونړیو جګړو او بریدونو شاهد و، ولسمشر غنی یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې لار خپله کړي او د جګړې پر ځای په لویه جرګه کې له افغانانو سره خپلې غوښتنې مطرح کړي. ښاغلی غنی وایي چې وژنې او خرابې د حل لار نه ده. د طالبانو لخوا د اوربند له اعلان سره سم پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال قمر باجوا له ولسمشر غنیا او نور چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته راغی. د ولسمشر لمړی مرستیال امر الله صالح د برتانیې د لوی درستیز څخه چې په دغه لیدونه کې حاضر وو د مننې ترڅنګ ویل چې د پاکستان له لوی درستیز او د استخباراتو له مشر سره یې روښانه بحثونه کړي او د پاکستان د متقابلو اقداماتو په تمه دي.
د افغانستان او پاکستان ترمن جوړک جوړخ به د افغانستان د سونو په پروسه باندې اغیز وکړي، خو دا مثبت اغیز به دومره هم نه وي سمره چې د افغانستان حکومت دا وکړي چې ګویا طالبان ټول د پاکستان په واک کې دي او د پاکستان سره جوړخ به د ستونزې په تاسو ته غواره کړي.
افغان حکومت هر وخت له پاکستان غوښتي چې د طالبانو لملاتړ لاس واخلي او هغوی د سولې خبرو ته وهڅوي. شنو کې وایي د پاکستان پر وړاندې د ولسمشر غنی ورستۍ قاطع دریز د دې لامل سوی چې دغه هیواد د برتانیا په منځګړتوب له افغان حکومت سره د اړیکو رغولو هڅه وکړي.
پاکستان یو خوا ښایي چې افغانستان حکومت سره ښې اړیکې غواړي، خو بل خوا طالبان هم له لاس ورکول نه غواړي. د پاکستان دغه دوه مخه چلن نور افغانان ته د منلو وړ نه دی او همدا دلیل دی چې ورځ تر بل د افغانستان او پاکستان ترمنځ بې باوري زیاتیږي او اړیکې لا زیاتې خرابېږي.
په لوګر او کابل کې د خونړیو چاودنو له امله د ملي ماتم په پار نن د افغانستان او په کابل کې یو شمیر سفارتونو او نړیوالو ادارو بیرغونه نیمه کښتول. په دغه چاودنو کې په لسګونو کسان مړه او زخمیان شول چې ډېری د کوونکي او محصلین ول.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
درنو اوریدونکو، د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې د تروریستي بریدونو عاملینو ته د قانون او شریعت د حکم په اساس سزا ورکړي. د جمهور رئیس غنی په وینا افغان ځواکونو په دې وروستیو میاشتو کې د تروریستي فعالیتونو په تور 800 کسان نیولې او قضیه په محاکمو کې ترڅېړنه لاندې دي. په دې اړه نور تفصيل د ممتاز بهیر په رپورت کې اوري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سه شنبه په ورځ په مختلفو ولایتونو کې د تازه جوړ شوو جمعهتونو د پرانیستلو په مراسمو کې وویل چې په ملکیانو باندې د بریدونو عاملینو په وړاندې نور زغم نه کوي او ورته به د قانون او شریعي احکامو له مخې سزا ورکړي. ښاغلی غنی وویل چې د روژې مبارکې میاشتې په درناوي تر اوسه په دې اړه عملي اقدام نه دی کړی او زیاته کړه
محاکمه به د دې اشخاصو تکمیل سي او شرعي جزا به ورکړل سي. لمواسب د اول نه او ټول امنیتی ځواکونه مننه کوم. لا تاسو اون ډیر تر او د سو مخېنی ولې لا تاسو ډیر تر تورستاني باندې کړی دي او د دوی محاکمه په جریان کې ده او قانون به تطبیق شي. دا د ټول ولسوخت نه ده د مبارک روزی میستی چې موږ اقدامونه کړ ځکه موږ واقعي مسلمانان یو، اما ضرور ده چې دوی پوسی چې تحمل حد لري.
د افغانستان جمهوری ریاست په کابل او لوګر کې د خونړیو بریدونو قربانیانو ته چې لویه برخه یې ملکیان دي د درناوي لپاره نن د سه شنبه ورځ ملي ماتم اعلان کړی دی. په کابل کې د امریکا او چین سفارتونو په ګډون د یو شمیر نورو هیوادونو سیاسي استازولیو هم د دغه ورځې په مناسبت خپل ملي بیرغونه نیماز وړاند کړي دي. د افغانستان د جمهوری ریاست لومړی مرستیال امرالله صالح د دغو هیوادونو له غمرازۍ څخه مننه وکړه او ویل چې د کابل د سید الشهدا په ښوونځي باندې بریټ کې د وژل شوو کسانو شمیر شپږتیاو تل وړ شوې دی. ښاغلی صالح د غراس په لوګر کې په محصلینو باندې بریټ د طالبانو کاروباله او ویل
رهبر کاتولیکا صدا کرد که به اساس آموزهای خودتان
د کاتولیکانو رهبر غږ وکړ چې د خپل اسلامي لارښوونو د قران د احکامو په اساس بریدونه ودروي، خو له یو پاکستانی ملا څخه غږ پورته نشو. دا غږ پورته شو چې حلیمی لمنځه یوسي ځکه چې د حق خبره یې کړې ده، خو یو جماعت هم په پاکستان کې دا وژنې ونه غندلې. نو د دې لمخې تاسو پوهیږئ چې د ناورین ریښې او دسیسې په کوم ځای کې دي،
عمق فاجعه د کجاست و دسیسه د کجاست.
د ښاغلی صالح اشاره د افغانستان د حج او اوقافو د وزیر محمد قاسم حلیمی هغو سرګندونو ته وه چې په لوګر کې له برید وروسته په یوې غونډه کې د دغه برید عاملین د اسلام له کړۍ څخه بهر بللي وو. طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو دغه وروستیو سرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې د کابل او لوګر په خونړیو بریدونو کې چې ملکیانو ته پکې درنه مرګ ژوبله واوخته خپل لاس لرل رد کړي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د اختر په درې ورځو کې د طالبانو لخوا د اوربند له اعلانولو څخه هرکلی وکړ، خو د دغې ډلې د رهبرانو په لارښوونې چې خپل جنګیالي یې د حکومت تر ولکې لاندې سیمو ته له ورتلو منع کړي انتقاد وکړ.
اما ولې خپل ولسه ډارېږي؟ ولې خپل خلکو ته هدایت ورکوي چې خپل وطنوالو سره ګډ نسي؟ څه نه ډارېږي؟ جوماتو ته راځي؟ له جومات نه ډارېږي چې خلکو سره مونځ وکړي؟ له وطندار نه ډارېږي چې ورسره وغږېږي؟ اصلي لاره د سولې څه ده؟ راسي زر نفره دوه زره نفره په لوجګي کې کېنئ نور وطنوالو سره، راسي وګورئ چې یو بل ته قناعت ورکولی شو که نه. دلته طالبان یو انتخاب دي، که افغانان یې که مسلمانان یې، باید نور افغانان نور مسلمانان ومني.
د اختر په دریو ورځو کې د طالبانو له خوا د اوربند له اعلان وروسته د افغانستان حکومت نړیوالې ټولنې او عامو افغانانو د دغه اوربند د غزولو او دایمي اوربند غوښتنه کړې. طالبانو په دې اړه په خپل تازه خبرګون کې ویلي چې د اوربند غزولو پلان نه لري.
رپورټونه ته ادامه ورکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د وړوکي اختر په درې ورځو کې د اوربند د اعلان هرکلی کړی. د یاد وزارت وایان د دوشنبه په ورځ رسنیو ته ویلي امریکا د طالبانو او د افغانستان د مشرانو نه غواړي چې د سولې په اوسني بهیر کې جدي عمل وکړي تر څو د افغانستان خلک د ترهګرۍ او بې معنی تاوتریخوالي پرته ښه راتلونکی ولري. دا چې د بهرنیو چارو وزارت د اوربند په اړه نور څه ویلي جزئیات زموږ له همکار وحید فیضی نه اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبان لوري د اختر پر مهال د درې ورځنی اوربند هرکلی کړی او غوښتنه کړې چې اوربند وغځول شي ځکه امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه د وتلو په حال کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایز د شنبه په ورځ په یوې خبري غونډه کې په کابل کې د ښوونځي پر نجونو د شنبه د ورځې بریټ وغاند او زیاته کړه چې لا تر اوسه په دې هڅه کې دي چې په دې پوښتنه چې د بریټ چا وکړ. په داسې حال کې چې مخکې د دغه شنبه بریدونو مسولیت د اسلامي دولت ډلې یادایش په غاړه اخیسته دی. د غبرید د ولسمشر جو بایدن لوري د سپتمبر 2019 څخه مخکې د ځواکونو د وټلو وروسته د امنیتي وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي.
Well, you called it a withdrawal. I would
خا تاسو ورته د قواو وتل وایاس زبر ورته پوجي وتل وایم لکه څنګه چې ولسمشر ویلی دی مونږ بخپل پوجي ځواکونه وباسو خو پرته له غشمیر ځواکونو څخه چې په کابل کې د سفارت د ساتلو لپاره پکار دی او دا بل مهمه خبره ده مونږ غواړو چې په کابل کې خپل سفارت وساتو ترڅو خپل شراکت او همکاري جاري وساتو او نه یوازې د افغانستان له حکومت بلکې د افغانستان له خلکو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړو
بل خو د امریکا د بهرنی چارو وزارت له طالبانو او افغان مشان څخه غوښتي چې په جدي توګه د سولې پر روان بهیر کې ورګډ شي ترڅو د خلکو هوسا راتلونکي ډاډمنه او له ترهګرۍ او بې معنا تاوتریخوالي څخه په امن کې ووسی طالبان د شنبه د ورځې په برید کې لاس لرل رد کړی دي د انجونی روختون ته پلار دي ترڅو د خپل ټپی شوی ټولګیوالو پښتنه وکړي د شنبه د ورځې د برید یو شمیر ټپیان انجونی وایي چې د غشام بریدونه د دوی د خونی او روزنې مخنیش نیولې
زه چې ښه شوم بیرته خپل درس او تعلیم ته دوام ورکوم او وسلولو ته مې ځواب دادی کومه لاره چې دوی غوره کړې ده سمه نه ده چې بریالي شي راشي قلم په لاس کې واخلي سوله او روغه جوړه وکړي ترڅو مونږ او تاسو دواړه آرام ووسو
د میرمن د حقونو په برخه کې د بشري حقونو د څار ډلوي چې په کابل کې د خونځي پر ځکهونکو بریټ د ونسام پر راتون کې بریټ د ځکه همدان جونی هغه کسان دي چې د دې هیواد راتون کې جوړوي
دا سیبری کی چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ د تړون وروسته دا ډول پیښې پر لپسې یو ډول تکراریږي تر دې مخکې مونږ ولیدل چې پر خبريالانې پر دوه څارنوالانې ورته بریدونه وشول او وژل شوې او اوس دا پیښه دا یو پلان دی یو منظم پلان چې د نجونو ښوونځي هغه مهال منفجر شي چې د رخصتي وخت دی او زه فکر کوم له دې بریدونو د ویرې ډیر دلایل شته چې بریدونه به ډیر شي
بلخوا د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی پی وی خبری غونډه کې ویل چې اوس د افغانستان ملي اردو زیاته ورتیا پیدا کړي او لري لکتر لګ درې سو وزره امنیتی ځواکونه د خپل خاورې ساتنه او دفاع کوي
Secretary made this very clear that
لکه څنګه چې د دفاع وزیر دارو خانه کړی دا چې د قواو د وطن د بهیر په بشپړ ډول سره افغان ځواکونو سره زموږ د ورخي ځړی کې بدليږي خو موږ دا اړی کې نشلو یوازې یو متفاوته بڼه غوړه کوي دا اړی کې به تر زیاته اندازې لړلري څخه او په پراخه کچه دوام وکړي موږ به مالی ملاتړ ته دوام ورکړو
د امریکا د دفاع وزارت په داسې وخت کې د افغانستان له امنیتي قواو سره د ملاتړ خبره کوي چې په دې نږدې ورځو کې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو او د افغانستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړو زور اخیسته خو د کوچني اختر له درې ورځو وروسته خلک په تمه دي چې اوربند وغځيږي
زمونږ د واشنگټن د سټډیو ناوړه د امیر روغتیا وزارت وایي چې د افغانستان په اتلس ولایتونو کې د برتانیې د کورونا وایروس پیښه ورته پیښه شوه دي د امیر روغتیا وزارت له خلکو غواړي چې له کورونا د وتلو پر مهال خامخا ماسک وکړي نور تفصیل زمونږ د همکار اکرام شینواری پر رپورت کې اوري
د امیر روغتیا وزارت په افغانستان کې د کورونا وایروس د دریمې څپې ګواښ جدي بولي او له خلکو غواړي چې پر کورونا د اخته کېدو د مخنیوي لپاره دي له کورونا څخه د وتلو پر مهال ماسک وکاري او خپل لاسونه دي په پر لپسې ډول ووینځي د امیر روغتیا وزارت مرسیال وایم ډاکټر میرویس علي زیاوی چې په افغانستان کې د تیرو اونۍ پر تله د کورونا وایروس مثبتې پیښې زیاتې شوې ښاغلی علي زی د سې شنبې په ورځ خبر اعلان ته ویل چې په تیرو څلورو ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا وایروس درې سوه پنځلس مثبت پیخی سب شوی
تیر څلور ساعتونه کې 2409 دیش مشکوک کسان د کورونا لپاره د وټ په ټول غوسه او دولتي لابراتوارونه کې ټیسټ شوی دي چې د دې جملې څخه 315 مثبت دي چې د دې سره د مثبت شمیر په هیواد کې 2803 ورسېدو په یاد موده کې یو څلور یوش کسان را لیدلی او متاسفانه درې کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي
دا پیخی په ول سولیتونو کې سب شوی چې ډیر زیاتې په کابل، ننګرهار او کندهار کې سب شوی دي د امیر روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې په افغانستان کې د کورونا وایرس په پیخو کې د زیاتوالي وروسته په دغه هیواد کې د برتانیې د کورونا وایرس پیخو ته ورته پیخی هم زیاتې شوی ډاکټر ریزی وایي چې اوس مهال د کورونا وایرس د دغې نوې بڼې پیخی د پاکستان سره په سرحد کې د پروتو ولایتونو سربیره لویدیځو ولایتونو ته هم سرایت کړی دی
تا به فعلا در 18 ولایت
ډاکټر ریزی ویل تر اوسه په 13 ولایتونو کې برتانیا د کرونا وایرس د بڼې پیخي سب شوی چې زیات شمیري په ننګرهار کې سب شوی چې داغه پسی په کابل هرات او کندهار کې د دغه بڼې زیاتې پیخي لرو. د کرونا وایرس په مخنیوي کې د عامه روغتیا وزارت سره د خلکو همکاري ډیره مهمه ده. که خلک همکاري ونه کړي او روغتیایي مسایلو ته پاملرنه ونه کړي لکه چې د کرونا پیخي مخ په زیاتېدو دي نو یې به هم زیاتېږي. د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه د برتانیا د کرونا وایرس پیخو ته ورته له 300 څخه زیاتې په افغانستان کې سب شوي. افغانستان د عامه روغتیا وزارت دوه میاشتې وړاندې د برتانیا د کرونا وایرس د پیخو د تشخیص وړتیا ترلاسه کړې ده چې لاغې وړاندې په دغه هیواد کې د دغې بڼې د تشخیص امکان نه و. افغانستان اوس مهال د کرونا وایرس د تشخیص شپږ لابراتوارونه لري چې یوازې یو لابراتوار د کرونا د لومړنۍ بڼې پرته د دغې وبا نور ډولونه هم تشخیصولی شي. په افغانستان کې د کرونا وایرس پیخې په داسې حال کې مخ په زیاتېدو دي چې په دغه هیواد کې پوهنتونونه او ښوونځي پرانیستي او خلک ډېر لږ په ورځني ژوند کې روغتیایي سپارښتنو ته پاملرنه کوي. د عامه روغتیا وزارت چارواکي اندېښنه ښیي چې خپلې روغتیا ته پاملرنه ونه کړي نو د کوچني اکثر په ورځو شپو کې به ممکن د کرونا وبا پیخې نورې هم زیاتې شي. ډاکټر الیزیه د خلکو غواړي چې د اختر په ورځو شپو کې د خپلو خپلوانو کورونو ته د تګ راتګ څخه ډډه وکړي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
رپورټونه ته ادامه ورکړه. په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې خلک وایي چې د جګړې د دواړو غاړو ترمنځ باید اوربند وغځول شي او د سولې خبرې پیل شي. دوی وایي چې په جګړه کې لوړ پوړو ته زیان نه رسیږي بلکې عام خلک پکې وژل کیږي. ګل رحیمی اسمان په دې اړه رپورټ را لېږلې.
د جګړو خکېلو غاړو افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د اختر په درې ورځو کې ډزبندي اعلان کړي، خو خلک وایي چې دغه اوربند باید وغځول شي او ورسره د سولې خبرې پیل شي. دوی وایي چې د جګړې په زیانونو طالب مشران او دولتي لوړپوړي چارواکي نه پوهیږي، بلکې هغه کورنۍ د جګړو په اور کې سوځي چې د کورنۍ غړي وژل کیږي او کورونه یې نړیږي. خلک دا هم وایي چې طالبان د عامو خلکو په وجنه غواړي قدرت ترلاسه کړي، خو جګړه د هیڅ ستونزې د حل لار نه ده. د بلخ څو تنه اوسیدونکي د اختر په ورځو کې د درې ورځنی اوربند پاړه داسې وایي.
د میرے زیب رحمان صاحب اوربند پاړه ته دومره مرور درې ورځې اوربند سمانه ورکوي. با توربند کې کی دایمي دی وشي، موږ ټول افغانان د سولې ارمانجن دي، باید سوله وشي. طالبان ته مې دا پیشنهاد ده، اغم کلمه او زم کلمه وایم، اغم پینځه وخته مونږ کې زم کوم، ولی ما وژنی به ګناه. د روزه کې مکتب باندې بریدو کې ټول به ګناه انسانان وژني. دا ښه کار نه ده، باید راشه سوله وکي.
نوم احمد جواد دی، مزار شریف ښار اوسیدونکی یم. دا اوربند دوامدار وشي او دا نه د درې ورځو د خطره مخکینی اوربندو ته چې ګورو، دا خاص خپل نظامیانو ته یو پیسې او وقفه ورکړې ده، خپل ځان اکمالوي. او طالبان هم دا غوښتنه ده چې دا بېګناه وژنې او د مبارک میاشت کې دا قتلونه چې وشو، نو دغه شنه د لاس واخله. دواړو خوا مسلمانان دي، دا جګړې چې شوې دي دی څه ګټه لیدلې؟ خو دغه مشرانو پکې خپل جوبونه خپل تداوم په دې جنگ کې لیدلی، دا عام ولس ته دا غټ تاوان دی. دې کې ډېر کورونه کونډې شهیدان ورکړي دي، داسې یتیمان دي په دغو کې.
د قندوز اوسیدونکو هم وایي چې د افغانانو په وجنه کې د هیڅ ډلې خیر نشته، نو باید جګړه بند شي او پر ځای خبرو ته ادامه ورکړي. عام خلک بیا په دې نظر دي چې وسلوال طالبان غواړي د اختر په ورځو کې چې اوربند اعلان کړی دی، خپل جنگیالي اکمال کړي او په راتلونکي کې به جګړه تر دې زیاته شي.
همایون افغان یم، د کندوز ولایت یو تن اوسیدونکی. درې ورځې اوربند دی، نو که ووایو چې ښه نه دی هم ویلی شو، ووایي ښه دی، ځکه خبر دی نه دی چې ټول کال جنگ درې ورځې اوربند کومه ګټه نه لري، او که بیا درې ورځې اوربند شي نو ټول کال وینې وتویږي، درې ورځې وینه ودرېږي هم. د افغانانو لپاره ډېر څه دي، دغه اوربند د افغانانو لپاره د یو جنگ څخه د خلاصۍ اوربند وشي.
تق الله درویش یم، زه نه پوهېږم چې دا اوربند څه معنی دوی ته. دا اوربند نه ده، د ملت سره جفا ده. دا ملت په نور په دې پوهیږي، یا پخوانی ملت نه ده چې خلک ووایي والا ناپوه دي یا درته ما څه لیدلی نه دي. ستا اوربند په معنا د آمادګي د جنگ ده، ستا اوربند په معنا د دې چې ته ملت چندانې ارزښت ماته نه لرې، نه د ارزښت وړ یې. معنا یې دا ده، اوربند خو اصلا معنا دې ته وایي چې صلح پکې راشي.
د شمالي ولایتونو اوسیدونکو وایي چې په دې وروستیو کې په شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې د ناامنۍ زیاتښت د دې سبب شوی چې د خلکو ترمنځ د جګړې د زیاتوالي اندېښنې زیاتې کړي. ګل ریم نظمت، امریکا غږ آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د افغانستان د کرنې وزارت وایي چې سږ کال تمه کیږي د تیر کال په پرتله ډیر زعفران تولید شي. تیر کال په ټول افغانستان کې 21 میټریک ټنه زعفران تولید شوی. په مخې رپورت
د کرنې وزارت وایي چې تیر کال په ټول افغانستان کې 21 میټریک ټنه زعفران تولید شوی. دغه وزارت وایي د اکبر رستمي امریکا غکته ویل هرات، فاریاب، بلخ، کندهار او یو شمیر نور ولایتونو کې زعفران تولید شوی او تمه ده سږ کال د تیر کال په پرتله ډیر زعفران تولید شي.
میزان تولید زعفران در یک سال گذشته به 21 میټریک تن رسیده و بیشترین میزان تولید در ولایت های هرات، فاریاب، بلخ، کندهار و یک تعداد ولایت های دیگه است. انتظار میره امسال میزان تولید زعفران نسبت به سال گذشته بیشتر شود.
د صنعت او سوداګری خونیوایان د مین بابک د زعفران د صادراتو په اړه ویل
زعفران هم په کشورهای متعدد صادر میشه.
کشمیر هیوادونو ته زعفران صادریږي. وضعیت ډیر ښه دی او موږ هیله لرو د نورو کلونو په پرتله د پام وړ توپیر ولرو
نسبت به سالای دیگه داشته باشیم.
د کرنې وزارت وایي چې افغانستان له ایران څخه وروسته دوهم هیواد دی چې په نړۍ کې د زعفرانو ډیر تولید لري. د وزارت وایي چې افغانستان د زعفرانو د کار لپاره مناسب او آماده ځمکه لري. افغانی زعفران یوازې د سیمه بلکې د نړۍ په کچه بې ساري دي او افغانستان ته دغه طبي بوټي د صادراتو له درکه په میلیونونو ډالرو ګټه راځي. د کرنې وزارت د شمیرو له مخې تیر کال په 1000 هکتار اضافه ځمکه کې زعفران تولید شوي چې په ټوله کې په 1000 هکتار ځمکه کې زعفران کرل شوي و. په داسې حال کې چې په 1499 کال کې په 1000 هکتار ځمکه کې زعفران کرل شوي.
درنو اوریدونکو سم فهم کړئ د امریکا غاک سرمقاله ده.
په یو نوی راپورت کې چې د کیمیاوي وسلو د تحقیقات او تشخیص ټیم یا IIT د مخنیوي لپاره سازمان خبر کړی دی په رسمي توګه د سوریې په نظامي قوا باندې تور لګول شوی دی چې منع شوي کیمیاوي وسلې استعمال کړي دي. په لومړي نړیوال جنگ کې دواړو خواوو کې مې وسلې استعمال کړې وې چې بیل تابیزه وژل او معیوبول کول. دوی د ډارونکي کړاو سبب شو او هغه څوک چې له حملې نه ژوندي پاتې وو په پرله پسې توګه بدرنګ شوي او په ټول ژوند کې معیوب. بین المللي ټولنې د جنیو د 1915 کال د پروتوکول د عملي کولو لارې په جنگ کې د کیمیاوي وسلو استعمال لري او وروسته د کیمیاوي وسلو د کانوینسون په امر بشپړه منع شوه چې د کیمیاوي وسلو استعمال پر مختګ تولید لاسته راوړل ذخیره کول ساتل او انتقال منع شوه دي. سره له دې دا اسد رژیم د غوښتل په پرلهسې توګه استعمالوي نه یوازې دا چې د مخالفو قواو په خلاف استعمالوي مګر په اراده توګه په لومړي سل کې د ملکیانو سیمه هدف ګرځوي. د او پی سی ډبلیو آی آی ټی راپورت په خاور د سوری نظامی هلیکاپټر د 2013 کال د فبروري د میاشتې په څلورم ماخام د اغانو تر لاس لاندې په سراقب خارګوټي باندې لګ تر لګه د کلورین غاز یو بم واچو. لګ تر لګه دولستانه ټپن کړیو. د بهرانه وچارو د وزارت نه تاغ نیټ پرایس په ولیکل شو وینا کې ویل په دغه ورستې موندنه باندې باید هیڅوک تعجب ونه کړي. دا صدر رژیم د بشماره قطون مسول دی چې ځینې د جنگي د بشریت په خلاف جنایتونو سره برابر دی. رژیم د اصلاحاتو او بدلون لپاره د سوری د خلکو غوښتنې ته په دوامدار توګه په وژلو او بربادۍ سره ځواب ویل دی. دا صدر رژیم او د دې ستره تشویق کوونکې روسیه د سوری د حکومتي قواو لخوا د کیمیاوي وسلو استعمال په کلکه ردوي او د دې په ځای په یاغیانو باندې د حملو کولو او له ځان نه په جوړو شوو شواهدو تور لګوي. لیکن نتاق پرس ویل د اسد رژیم اعدادې د هڅه کوونکو لخوا د غلطو معلوماتو هیڅ اندازه د توتي توری یا د واقعیتونو تحریفول د اسد جنایتونه لمنځه نشي وړای. نتاق پرس ویل امریکا د هر چا لخوا هر شیری هر وخت د کیمیاوي وسلو استعمال غندي. د هر دولت یا د غیر دولتي اکټر لخوا د کیمیاوي وسلو استعمال د نه منلو وړ امنیتي ګواښ ټولو دولتونو ته مخامخ کوي او په معافیت سره نشي واقع کېده. نتاخ پرایس ټینګار کوي د دارنګ استعمال په خلاف د بین المللي نارم په ساتلو سره د کیمیاوي وسلو د ځای په ځای کولو په خلاف ټول مسؤل دولتونه باید په اتحاد سره ودرېږي او موږ باید دې ته چمتو وو چې د اسد رژیم او بل هر هغه هیواد چې د دغو ډارونکو وسلو د استعمال انتخاب وکړي مسؤل دي.
درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غاک سر مقاله واوریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سر خبرونه پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شوین د امریکا غاک